نیمایی که اوریدلی سي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو په دغه پروګرام کې بحث شوی دی. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوري نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یوه الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هایکو ماس په عین حال کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تېرو درې ورځو کې د سو بېله بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دېرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند د ګوډکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې درلودې. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د اووه شپېته کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
پروگرام تا شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص نر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. صفای صاحب، شرغلاست، اول پوښتنه به دا وکم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دی څو شپې مخکې چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلې دي او شاوخوا ولس یا 14 کسانی وژلې دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه دی په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی او همدارنګه د رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهمه او نامعلومه وضعیت دی. د خلکو په مخکې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي خو بېرته کته راغورځي، د خلکو د زخمي کېدو او حتی د خلکو د وژل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوی دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او په رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه دی تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، یو قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي، که یو عادي فیرم کېږي خلکو سره رنګارنګ فکرونه پیدا کېږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه بله
ډاکټر صاحب، اوس هم تاسو ته زموږ بخښنه غواړم، ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی، د دوی یو څه مصرف زیات کیږي. مل یو څه اوریدونکي به راوخو، بیا به وروسته تاسو ته راځو. تاسو د دوی پوښتنې له ځان سره یاداشت کړئ. اوریدونکي په لاین کې دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري، مهرباني.
دغه طالبان کوښښ وکړي راغله، ډېر موږ خوشحاله شو پیوا وسته چې راغله. بل دا مواد مخدر کې دوی قطع کړه، خو ښه کمی قطع نه کوم دي. خپل د ما په کور کې متاتان دي، یعنی زوی مې دی، ورور مې دی، ډېر مې حالات خرابه ده. یعنی د اوس په دا ګړي موږ ډوډۍ خوړین ده، ډېر جګر خونه سو، ډېر بد حالات تېرو. زه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوي چې دغه مواد مخدر قطع کاندي، چې خرڅۍ ولي ډس د مردارې کاندي، کن د موږ په کور کې نه خوټولي. خلاصان بس تا افغانستان متاتو نیوله،
ډېر مننه.
بس خانې پرې باندې ایرانه زه پاتې یم.
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی، ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید. د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت له کبله د کورونی نور غړو ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې راتمد به ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورسو.
دا د دې ورځې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کاغذ ته زوم یو ډیر په ویهم سره پیدا کړی. یا تر خلکو کاندې یو یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتنې کې یا سکه کې جاس مو سابل دیګه داسې وشي. موږ دومره یعنی ویهم برس پیدا کوشي، خدای نه خاصه بیا کومه خانه جنگ وشو، یعنی دا یې شغل سره راغلو. خو بیا چې داسې یو نغر راپورونه دا چې حکومت داسې کار کوي نو عوام نه څه راغله. او بل دې خلکو موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې سودي وحشت دی، نه خلکو یو وهم راځي. زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون زه بازار کې روانم، بازار کې روانم یو څه په مالات کې دوه خانو هغه دې خپل مرګري په سمایلات کې خو ما توګه ته نو زه خپل هم ته باندې ورته خپه شوم. نو ډاکټر صاحب نه دا هغه چې دې سي لا ته سو کو څنګه وکړي چې دې وه مرز نه دې دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه.
دا خو کوم موټر کې سپور شو بلار روانې، نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ.
نو ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورئ، تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوو چې مصرف مو زیاتېږي، ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلی. بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واورئ، حتماً له ځان سره یادداشت کړئ. اوس تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي، بل اوریدونکي هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
نو د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی، او د مخت کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوي او په کوم واده کې ګډون کوي، بیا یې نو ټول دغه خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي، یا به څوک موټر وي، یا به کوم حادثه کی. یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وي، خو داسې دغه مشکل د بیرون وي چې بیرون څه کی، یا په د محفل کې څه کی، داسې یو خیال وي ورته. دا هم د رواني حالت تللی کې مرض بل دی.
عمر پاره کې معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته.
عمر یې 22 کال دی. د زراعت پوهنځي هم ویلی دی.
ډېر مننه. بس ستاسو خبرې واورېدې، بل اوریدونکي هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتېږي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرمالوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ساتنه د ما یو پوښتنه ده. هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا د هغو داسې فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنګ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې دغه بعضي خلک موبایل کې داسې بعضي شیان کاروي چې هغه چې جنګ جګړې دغه یا دا په څومره منفي اثر کوي.
ډېر مننه ستاسو ټلیفون قطع سو. بیا هم پوسولو چې له تاوتریخوالي ډک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولی سي. ډاکټر صاحب لومړی اوریدونکو د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي، پر رواني لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي؟ د نور اوریدونکو پښتنې حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی مېرمنې.
محترم خور، د خپل سلامونه او نیکه هلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوی وه، تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي. او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو، تقریبا 4.5 میلیون نه به مخوا ته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی، او همدا و چې ډېر خلک مخدره مواد باندې روک دي. متادین په خپل رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آگاهي نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې دا رواني تکلیف دی، احتیاط برخه ده، رواني ناروغیو اساسي برخه ده. او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو که یو کس په څلوېښت ساعتو کې $1 مصرف کی مخدره مواد د استفادې په منظور باندې تقریبا $3.5 میلیون یا $4.5 میلیون په ورځ کې زمونږ په مخدره مواد باندې مصرفیږي. دا غادنا شکل مونږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوږاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابیږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي د لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري د لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډیریږي، جنایي جرمونه ډیریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډیر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورنۍ کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورنۍ نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړی چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره که د ستونزه لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي، ځکه یو متاد چې درملنه یې کېږي د فامیلي حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، دی د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونشي بالاخره دا بیا بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط یې څوک شکل نیسي. یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلفو موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي، او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي، او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کېږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او د نه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر ژر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متاد تداوي کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوي نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل رور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او دی ډارېږي، نو دغه ډزو او د جراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خو هر سړی ډارېږي. دا ډار او ویره چې ده الله پاک د انسان په روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، څو چې مونږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه بدنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ کې ورته زموږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زموږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي، او نشو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوه شکلن دی، د کوم ملګری دی، ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي، ووایي چې بیرون به څه پېښېږي. عمومي اضطراب اختلال دی، دا نورې نښې نښانې هم لري، مثلا جسمي نښې نښانې هم لري، او رواني د لحاظه دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې ساعت لحظه به څه پېښېږي، د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټرایمر او رقصي ورته پیدا کېږي، نو دی د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي او ده ته دوایي درمل همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورور وویلې چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې پر هغو اشخاصو په روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ و جګړه روانه ده، نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي، سیریالونه هم خطرناکه دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس د زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي.
د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدونو نه منع کړي، او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي، او هغه ډېر زیات لکه تاسو چې یادونه وکړه ډېر زر د اغېزو لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول د هغوی یو شی بل هم راوتی دی، دغه ګیم چې په هغې کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي، او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې، د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره په روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړنه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي، او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنۍ توجه ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفاتو او تقسیماتو په اساس باندې دویش کلاس یا دویش صنف رواني ناروغۍ دي چې په هغې کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسیشن او د هغې تشخیصیه د سم په اساس باندې زه وایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز و علائم نخ نشانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغې په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څه شي نه لذت نه وړي، د فعالیتونو دپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېږي، د فکر کې چې زه په یو نوی رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی، او د رواني سټرس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنی سل سلنه خلک د رواني فشار او سټرس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغې خپلې تشخیصیه کریټیریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کم یو نوع باندې اخته دی، او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه ده. دا خو
بیر شک ټول خلک رواني فشار او سترس سره موجوده حالات کې مواجه دي. اما رواني اختلالات یا ناروغي بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپل ځانګړنې لري، کریټیریا وی لري تشخیصیا، نو هغه بیا ډاکټر او متخصص وروسته د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بلې ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نوری کوم ستونزې ورته پیښیږي؟ کدی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خود رواني د لحاظ رواني اختلالات په نمره کې هغه خفیف شکل نه دی، متوسط او شدید حالت ته ځي. که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونی کی او خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونی کی، هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل موږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو څوک په یو رواني اختلال اخته دی اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال، یو څوک استراب لري که د استراب تداوی ونه کړي، ډپریشن احتمال شته، یا څوک مثلا PTSD لري یا پاست ټراماتیک سزادر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه، شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي، یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، اوته فعالیتونه ته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډول ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي، یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختې مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. ګټه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنی رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله دی د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي.
د ډاکټر صاحب څو اوریدونکي په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما اپیلپسیا په عام اصطلاح کې خلک ورته نیتی وایي، یو مریض د فتن غورځي یو د دریو نه پنځه دقیقو پورې د اخلي تیز راځي، یو مریض بالکل بیهوش یو د څه په ځان باندې نه پیږي. بیا چې کله خصوصي ده ډاکتران ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان ورته مستقینې دواګانې او د اعصابو ته دوا ورکوي، هغه چې خوري کې اخي او چې کله دا دوا خلاصېږي دا جام چې دوام همداسې په همدغسې عملت راځي او چپه کېږي. آیا دا تکلیف تداوي لري؟
ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته ځواب درکوي. بل اورېدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام په وړاندې کولو سره نبیوله دا شبال غزین خبرې کوم. پوښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، ځینې کسان دی البته یو تعداد ځوانان ملګري دي، یو کله چې خفه شي خفګان پر راس شي، همداسې یو ډول بېوش شي، بېران شي، بې حاله شي، بې صبر شي، وایي دا مرګی پیری ده، ځینې کسان وایي پیری ده، ځینې کسان وایي دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلی شو که نه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو د مرګي یادونه وکړه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه، دا اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو واوریدې. بل اوریدونکو نه لرو، بس تاسو صبر اوسه ډاکټر صاحب، تاسو ځواب څه دی؟
دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیسی مرګي په رابطه باندې پوښتنه کړې وه، زه کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو باندې دوی ته معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې داسې فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې یو اجنبي یو څه شی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي، یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې، خو داسې نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسي چې کومه یوه ده، دا د عصبي حجراتو اصلا عصبي ناروغي ده، د عصبي حجرې د حجروی غشا یا حجروی دیوال په اوږدو کې د برقی چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډیره حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي او لومړی قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالټیانې د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغۍ هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پرېږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغیر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغۍ ده، د درملنه لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په هغه لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړه چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي. د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغۍ اخته دی یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي او نمونه پیږدي او هغه ډېر مسایل دي. یو تعداد هغلته ځي، یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي، هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو پاڼون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت لپاره نه لري، یو کونج کې پراته ده او نشي کولای چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دي چې ته باید دا کار وکړې، یعنې د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دا بانجوی کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې سره پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا د درملنه هم مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سرته ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډیره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا یې بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسې اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي. که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي، هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پر روان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سل سلمه خلک په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به مونږ او تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوز شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې داسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولله سیوادوال زمونږ شهیدان شو، 30 نفره زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډر دې کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسبکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.